لکو غیر منصفانه فیصله سمجھتیا
زمون غوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د غوند په یو غونډه کې لنډمهاله مشرتا کې خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي خو د پدې اړه نور تفصیل ورنکړ بل خو د پاکستان د تحریک انصاف د غوند ویان فواد چودري د سترې محکمې د پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي دا اقدام به په پاکستان کې دیموکراسي پیاوړې کړي دا نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د 3 منټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپل کړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیات مننه عارف صاحب زه هم خپلواک خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب کپدې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتي یا سالمه اداره چتول کیږي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایو مخکله دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتي یا همغه سالمه اداره هغه استلاده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلای شو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورته ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزسوي دي هغه پوره کړي او لاسته راوړي د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي او براله ود دي هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي د هر ادارې چې دوی په غو کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي
ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري
ډیر زیات مننه عارف صاحب مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کوم باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په سیر دی چې ریښه یې ژروي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي یعنی د هغې ریښې ډیر زیات قوي دي او په هر ټولنه کې په هر اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات ډیر زیات توانایي غواړي او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یاد دي مریض د منځ لوړلو په اړه باندې نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کېدای شي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ کړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو
ډیر مننه ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري
ډیر زیات مننه عارف صاحب د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی د یو تقسیم باندې په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مرسله لري هغه تقسیم باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه ډول ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئي فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئي فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو له خوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و جو سوی دی
تاکار و سنسکر نه بچه تاکار مریض داغ
ہے آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چې دوی باش تذکره و خیلی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران د پاره پانا یې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راوړو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي. ځکه چې که دا پدیده له منځه ولاړ سي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوی سي لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی، د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي، که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوای سي د زرونه جمع ک. یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوي دي هغه موږ ته کافي دي، او موږ دغه په اساس باندې کوای سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي عامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کېږي، زما راتلونکی به څنګه کېږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لیوی نوې خبرونې سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی توکي څار زخت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلوم لري جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي، کابل کې په کار راځي، په دې خاطر چې خزي
مشکل مې هغه پادي بای چې ډېر مون اټکل چې هغه پادي بای وختل شي نه خرڅي او بیا څنګه غوړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تشوي وي هغه په مغه بای ورته په ځای کې خرڅي نه هغه
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت غږیږي. بعضې وږمې چې برخې